کانفرنس لاري خبري وکړي. بل خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری په لومړي ورځ د حکومت په ټولو څنګه کې په نوي قانون سازي بندیز او لګولې ده او درغولې دي. او د اټلی رسنۍ ویلي چې د هواد په شمال کې د هنګری د زده کوونکو یو بس په موټر وی د پیښې کار شوی چې پکې لک تر لګه شپاړس کسان مړ شوي او نه هدیش ژوبل دي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې مرکزی حکومت چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په حق لا د ځنې سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کولو لپاره ټول ګوندي زغونډه درابللو فیصله کړې ده. ورسپانه لیکي چې سی پیک پروژې کې نه صرف روس بلکې برتانیا هم دلچسپي اخلي، نو په کار ده چې د ملک دننه صوبو او مرکز ترمنځ اندېښنې لري کړې شي. ورسپانه لیکي چې وفاقي حکومت اوس ټول ګوندي زغونډه رابلي، نو ایجنډا یې صرف اندېښنې لري کول نه دي په کار، بلکې د پروژې د امنیت په حق له معاملات د هم وټاکي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پختونخوا د ترهګرۍ له وجې تر ټولو زیات ځپلې شوې صوبه ده، نو په کار ده چې صوبې کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو سره سره مراعات د ورله هم ورکړی شي چې نه صرف د صوبې نه د غربت خاتمه وکړی شي بلکې په صنعتي څانګه کې هم ترقی وکړي. نیبات ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې کراچۍ کې په مکمله توګه امن راتللو پورې به خپل کوششونه جاري ساتي او د خار نه د وسلوالو خاتمه پورې به آپریشن جاری وي. ورسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې 12 مئی 2009 نه تر اگست 2013 پورې د پاکستان د ټولو لوی ښار او اقتصادي مرکز کراچۍ کې حالات ډیر خراب وو او هر ورځ به د ترهګرۍ پیښې رامخې ته کېدې، خو موجوده حکومت په ستمبر 2013 کې په کراچۍ کې هدفي آپریشن اعلان وکړو او د دغه آپریشن مثبتې نتیجې د اولس په وړاندې دي. ورسپانه لیکي چې قومي اکشن پلان د سیاسي او فوجي مشورولۍ جوړ کړی پلان دی، د کم اورستو چې په کراچۍ کې په بتا اخستو کې 80% او هدفي وژنو په پیښو کې 80% کمې راغلې دي، خو بدقسمتۍ نه د دې پلان په ځینې شکونو تر اوسه صحیح عمل درآمد نه دی کړی شوی. که حکومت په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد وکړي، نو هغه ورځ لري نه ده چې د کراچۍ نه واده ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې یقینا نن په کراچۍ کې تر ډېره حده امن پر ځای کړی شوی دی، خو سیاسي بے چینی ختمه نه کړې شو او د ایم کیو ایم د مختلفو ډلو ترمنځ کشمکش جاری دی چې له وجې کله هم حالات خرابې دي شي. ورسپانه لیکي چې وسلوالو پر ضد اپریشن سره سره په کار ده چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالي ختمولو لپاره دی هم کوششونه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. لاس اینجلس ټایمز ورسپانه لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل پلان کې له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې خبرې کړي، خو د افغانستان په اړه یې څه نه دی ویلي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه په افغانستان کې د امن خبرو اترو پروسې او په کندهار کې د بهرني سفارتکارانو وژل کېدو وروستي حالاتو ته کتنه کړې ده. د مقالو مهمې برخې د ګل ایاس ناورو.
ډونالډ ټرمپ د امریکا 45 ولسمشر په حیث سوګند پورته کړی دی. د ولسمشر انتخاباتو پر مهال ډونالډ ټرمپ د 100 ورځو پلان وړاندې کړی و، خو لاس اینجلس ټایمز ورسپانې لیکلي چې د ټرمپ د پلان ځینې مهمې برخې په دغه ډول وي چې مکسیکو سره پر پوله به دیوال جوړوي او د اسلامي دولت سختدریزو د ګواښونو مخنیوی به کوي. خو ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه مکمل خاموشي خپله کړې ده. د ورسپانې په خبره د ټرمپ په پلان کې د امریکا په تاریخ کې د اوږه جنگ په اړه هیڅ نه و. ورسپانې لیکلي چې امریکا په افغانستان کې 8,000 سرتیری لري او امریکا د ناټو 14,000 سرتیرو د مشر مشري هم کوي، چې د ټرمپ اداره به هغه هیواد په اړه پیچلې پالیسیو کې ننګونو سره مخامخ شي. لاس اینجلس ټایمز ورسپانې لیکلي که څه هم پخوانی ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د امریکایي فوجي ماموریت ختم شي، خو اوس هم په هغه هیواد کې امریکایي سرتیری له افغان ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر ضد جنګیږي. بلخوا په افغانستان کې د دولت مخالفینو سره د روغ جوړې بهیر په اړه هڅې روانې دي او ځینو ډلو سره افغان حکومت خبرې هم کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امن خبرو اترو پروسه یو میاشت مخکې بیرته راژوندې شوه، کله چې طالبانو په قطر کې د کابل پلاوی هرکلی وکړ او د قندهار والی او پولیسو مشر یوه لویه غونډه هم جوړه کړې وه چې پکې طالبانو سره د روغ جوړې وړاندیزونه شوي ول. خو د ورځپاڼې په خبره د جنوري په 10 نیټه په کابل او دوه نورو ښارونو کې د 500 کسانو وژل کېدو وروسته د امن خبرو اترو هیلې راکمې شوې دي. د دوه بریدونو ذمهواري طالبانو منلې وه، خو د درېمې چاودنې چې په قندهار کې شوې وه او پکې د متحده عرب اماراتو 15 سفارتکاران وژل شوي ول، ذمهواري چا نه وه منلې. ورځپاڼې لیکي چې د قندهار چاودنې په اړه معلومات لا هم څرګند نه دي او طالبانو وار په وار دا خبره رد کړې چې ګینې په پیښه کې لاس لري. ورځپاڼې لیکي چې د قندهار چاودنې په اړه مختلفې سازشي نظرې رامنځته شوي چې پکې ایران او پاکستان ته اشاره کیږي، خو پاکستان دا راپورونه رد کړي ول.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو خبریال جهانگیر خټک په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکلی دی چې په تیرو وختونو کې په افغانستان کې کوم قوتونه د یو بل پر ضد جنګېده، هغه اوس د یو بل سره ملګري شوي دي او په سیمه کې نوي ائتلافونه مخې ته راغلي دي. د دغه راپور مهمې برخې د شاهین بنیري ناورو.
په داسې حال کې چې د امریکا 45 ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي، داسې ښکاري چې د نړۍ په یوه برخه یعنی افغانستان کې تاریخ په یو پوره دایره کې روان دی. په افغانستان کې د پرون دښمنان نن د یو بل ملګري شوي دي. د دسمبر په 20 په ماسکو کې د روسیې، چین او پاکستان چارواکي راټول شو، د افغانستان په چارو یې خبرې وکړې. مهمه نقطه دا وه چې افغانستان ته په دې خبرو کې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. د دې خبرو ترنو وروسته په یو اعلامیه کې طالبانو سره د مذاکراتو مرسته اعلان شوه او د اسلامي دولت وسلواله ډلې په هلو ځلو فکرمندي وښودل شوه. د دې خبرو ترنه دا خبره څرګنده شوه چې روسیا لکه د شام او کرایمیا په افغانستان کې هم یو څرګند کردار لوبول غواړي. د دې ستراتیژي درې برخې دي: یوه افغانستان کې قراری، دویم د نشه یي موادو مخنیوي او دریم اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکول. د دې لپاره روسیه غواړي چې د پاکستان او چین په ګډون ایران او ترکیه هم د ځان سره ملګري کړي. دا هیله خودل کیږي چې کېدی شي پر روانو خبرو اترو کې روسیا افغانستان له هم د ګډون دعوت ورکړي. چین د روسیې سره په افغانستان کې ځکه ملګرتیا کوي چې دغلته خپل ستراتیژیکي ګټې خوندي کړي. د پاکستان لپاره پکې ګټه دا ده چې د امریکا لخوا د افغانستان په موضوع هند ته د غاړې ورکول نه وروسته په سیمه کې خپل حیثیت مستحکم کړي. کچره د لړۍ په سمه توګه پر مخ لاړ شي نو هند او روسیه به په افغانستان کې د یو بل پر ضد ودرېږي. همدغه افغانستان چې دوی پکې د 1980 په لسیزه کې د یو بل ملګری وو. لیکوال په پای کې لیکلي دي چې اوس کېدی شي داسې نه ښکاري چې روسیه به په دې پلان کې بریالی شي، خو بیا هم په سیمه کې د روسیې خپل اهمیت دی. کېدی شي د روسیې کردار په سیمه ییزه کچه ائتلافونه مات کړي، خو په افغانستان کې به تر هغه وخته امنیت په ځای نه کړي تر کومه چې پکې په جدي توګه ټولې خواوې ځای شوې نه وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا اوس هم راځو 19 پروګرام تړون ته. د نن په پروګرام کې د ملکند د خلکو د ژوند جواک او تاریخ په اړه تفصیل درکو. د دې پروګرام جوړونکي بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ملکند په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د ملکند د جغرافیه او هلته د میشت لوی قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت څېړو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د ډګر یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د ملکند له جغرافیه او هلته له میشتو قبیلو کو. لیکوال اکبر سیال د یاد سیمې جغرافیه داسې بیانوي.
ملکند دا وخت ایجنسی ده، ضلع نه ده، نو دا د مردان، سوات، د باجوړ، د چارسدې په منځ کې پرته علاقه ده.
اکبر سیال د ملکند د انتظامی جوړښت په اړه وویل،
ملکند په دو تحصیلونو مشتمل دی. یو تحصیل ته سوات رانیزی وی، بل تحصیل ته سم رانیزی وی. د سوات رانیزی دارالحکومت بټخیل ده، د سم رانیزی دارالحکومت درگه ده، او ملکن بذات خود د ملکن ایجنسی کیپیټل ده، مرکزی ځای ده. نو دغه شان درگه ملکن او بټخیل دا په ملکن ایجنسی کې نور هم یاد زین شته، خدا پکی هم یاد زین دی.
نموړی هلتا د میشتو پښتني قبیلو پاړه داسې یادونه وکړه،
په ملکن ایجنسی کې د ټولو نه لوی قبیله چې د نو هغه یوسفزی دی، د یوسفزی سره عثمان خیل دی، او دغه سي نور واړه واړه سیکشن هم پکی دی. په دې کې شموزی هم شته، په دې کې مستخیل، په دې کې د پښتنو بیلابیل قبیلې په ملکنډ ایجنسی کې اوسې، خو اکثریتي او غالبه قبیله چې د نو هغه د یوسفزو ده.
اکبر سیال وویل، په ملکنډ کې د نورو مذهبونو خلک هم شته، خو شمیر یې ډیر کم دی.
دا ډیر دغه هندوان، سیکان یا نور اقلیتي دغه پکې نشته. به تر بټخیل طرف ته کریسچن شته چې هغوی په دغه هسپتالونو کې او یو ځای بل ځای د صفایي دا کار کوي. نو دا ډیر په کم مقدار کې دی. زما په خیال چې په ټوله ملکنډ ایجنسی کې به دا سل کورونه نه وي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ملکنډ د ولس پر ژوند ژواک رڼا اچو. په دې اړه د دې سیمې د ټولنیزو او کلتوري چارو لا فعال امجد شهزاد سره وژغیدم. امجد شهزاد وای، د ملکنډ ولس د نورو پښتنو غوندې د خوشحالۍ موقع لري.
زما په شان څنګه چې په نورو پښتونخوا کې یا په افغان وطن کې کمی ورځې دي، نو دلته هم هغه ورځې دي، اخترونه دي، او د ماشوم د پیدا کېدو په خوشحالۍ کې چې کومه خوشحالي لمانځل کېږي، بیا د ودونو د کوژدو او د همدغه خوشحالۍ دي چې په مختلفو طریقو دلته لمانځل کېږي.
امجد شهزاد د دې خوشحالیو د لمانځل کېدو په اړه وویل،
دلته چې ودونه یا کوژدي، نو یو پکې د موسیقۍ بندارونه کېږي، د دې مقامی هنرمندان یا د پېښور کم هنرمندان دي، لوی لوی هنرمندان دي، د خلکو د وخت پورې خبرې، نو هغه پکې د موسیقۍ پروګرامونه را جوړ کړي، ملګرو ته پکې خخه خوراکونه جوړ کړي، خپل عزیزان، خپلوان او یاران دوستان د نږدې او لرې نه راوبلي. همدغه رواجونه دي.
نوموړي په ملکنډ کې په ځانګړې توګه د غم پر وخت د یو دود په اړه د سیرت وویل،
دلته چې کوم چمونه دي، پلوونه دي، کلو کې بیا په بیلو بیلو برخو کې تقسیم دي، وړې وړې داسې تنظیمونه دي. هغوی په خپلو کې یو مشر لري، منتظمین لري، او د ښادۍ او د غم دپاره دواړو دپاره هغوی انتظامات کوي. د هغې خپل فنډ دي چې خوشحالو یا غم په موقع باندې چې کوم سیزونه زموږ کم سامان په کارېږي، هغه غم سره د دې ټول چې څومره کلي دي، او بیا په کلیو کې وړې وړې ټولنې دي، دغه خیر ښېګڼې ټولنې خپل د خلکو ذاتي هغوی دغه خپل ساتي، د بهر نه یا د بازار نه ورته ضرورت نه پېښېږي. یا چې غم وي، نو د دغې مون سره تړلي، یا په دغې کې چې څومره کورونه دي، څومره خلک دي، د هغې زلمي او ځوانان هغه کار ته ولاړ دي، خدمت ته ولاړ دي، د غم کور چې دی هغه د دې سیزونو نه ناخبر وي، هغه خپل غم کوي. نور چې د هغوی څومره مېلمانه دي، د هغوی د خوراک خاک غم، د هغوی د قبر حاضر غم، دغه چې د ټولنې کوم فنډ دی، کومه پانګه ده د پیسو، هغه د دغې فنډ نه ترسره کېږي.
امجد شهزاد په ملکنډ کې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ اثرات داسې په ډاګه کړل،
په دغه مخصوصو وختونو کې خو دغلته دلته هم دغه اثرات ډېر وو، کم چې د درې څلور کال وو کله چې څه موجود وو، څه کډوال وو، او دغه یره ترهه دلته خورا وه، دغه دغې خلکو حکمراني وه دلته، نو هغه هغه بد اثرات نو په مونږ هم و خو زمونږ بیا زمونږ د علاقې کې چې دلته زیات خلک چې دي هغه باسواده دي نو هغه په دې خبره پوهېږي هم د دې شعور هم لري د دې په پایلو د دې په ټولو سیزونو باندې خبر دي هغوی پوره پوره نورو ځایونو په پوره مزاحمت کړی دی او یو منظم مزاحمت یې کړی دی او دلته زما په خیال کې د دې سوات یا لکن ډویژن د نورو سیمو په نسبت زموږ په دې ضلع کې زموږ په دې سیمه کې دغه نقصانونه ډېر کم شوي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ملکانډ د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه می هلته لا تکړه شاعر او مصور برېښنا شهزاد سره مرکه وکړه. برېښنا شهزاد وای په ملکانډ کې د میرمنو ژوند د یو شمیر سیمو پرتله ښه دی.
دلته کې خو د نور علاقو په نسبت د فیمل چې دی نو خالي د ایجوکیشن په حواله سره د هغوی باندې ډېر څه پابندي نشته چې تاسو یا تعلیم محاصلوئ یا دا یا دا او جب هم که وغواړي نو بالکل کولی شي.
نوموړي وویل هلته تر ډېره حده په کورني ژوند کې له میرمنو سره سلا مشوره کېږي.
څنګه چې سړي فیصله کول غواړي او هغوی فیصله کوي نو هم هغه شان حق ښځو ته هم حاصل دی. هغوی باقاعده د ښځو نه هم تپوس کوي چې ستاسو څه رایه ده، دا فیصله مونږ دیسې کول غواړو نو دا مونږ دیسې وکړو یا ونکړو.
له برېښنا شهزاد څخه مې وپوښتل چې د دوی د معلوماتو له مخې آیا په ملکنډ کې میرمنو ته په جایدادونو کې برخه ورکول کېږي او که نه. نو هغې وویل
یا تر دې سړي چې هغوی ورکه او برخ ویله ورکه خو زیات تر خویندې داسې هم چې هغوی خپل روریانو ته یا خپل مور او پلار ته ګوري نو که فرض کا هغوی لکه په خپل لکه خویندې دومره نه وي او روریان زیات وي او جایداد یې کم وي نو هغوی په خپله باندې بیا وایي چې نه بس زمونږ هغوی واده شوي نه بس هغه وایي چې زمونږ اوس هغه کور دی او لکه دا مونږ له په دې کې حصه مراکوي دا ستاسو حق دی بس تاسو یې دا وکړي. زیات داسې چې هغوی په خپله باندې نه غواړي او زیات داسې چې هغوی غواړي هم او هغوی
برېښنا شهزاد پر میرمنو د تشدد په اړه وویل
څومره چې هم ماته معلومات شته نو په دې حواله سره د ملکان خلک زیات پوه دي او هغوی په ښځو باندې کله هم تشدد نه کوي.
نوموړي وای چې کله د دوی پر سیمه د سخت دریځۍ څپه راغلې وه نو د نور ژوند تر څنګ یې میرمنې هم ځپلې وې.
اول خو مشکلات ډېر زیات ول، د تعلیم په وجه باندې هم ول، ځکه چې کم ترهګري شروع ون هغوی دغه غوښتل چې تعلیم دې دلته کې ښځې نه حاصلوي په دغه وجه باندې. نو اول ډېر زیات دننه یو درې څلور کال مخکې دغه مشکلات ډېر زیات ول، درې څلور کال مسلسل روان ول، خو اوس حالات ډېر زیات ښه شوي دي او اوس ښځو ته داسې هیڅ مشکلات نشته چې لکه د هغې وخت هغه تشدد یا هغه وخت اثر پرې موجود وي. اوس بالکل حالات
برېښنا شهزاد وای د یو کام او ملک د پرمختګ لپاره دا مهمه ده چې میرمنو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړل شي.
که د هغوی کور ودانې دي یا د هغوی خویندې دي او هغوی په زړونو کې څه ارمان لري د مخې ته تلو د تعلیم دپاره یا د جاب دپاره یا هغوی په هغوی آرټس کول غواړي یا داسې نور څه طرف ته تلل غواړي، فرض کړه میډیا شو یا صحافت طرف ته شو، نو په کار ده چې هغوی هغې له پراخه زړه باندې اجازت ورکړي او هغوی مخې ته به ژوند کې لاړ شي. همدغه شان به زموږ ملک ترقي کوي او موږ به مخ په وړاندې روان یو.
د دې سیمې ګټه وټه
د ملکانډ د زراعتي پیداوار په اړه هلته د پوهنتون استاد نورالبصر امن معلومات را سره شریک کړل. هغه وویل په ملکانډ کې د زراعت مځکه په دوو برخو ویشلې ده.
ملکان کې جی زراعت چې کوم ځمکه ده نو دا په دوه ډوله ده، یو هغه بهراني ده او یو هغه ده چې هغه نیری ده په هغې باندې اوبه وي هر وخت. یا دغه هم په دوه قسمه ده، یو داسې ده چې هغه غریزه ده کوم چې د غرونو په لمن کې یا په غر کې، او یو داسې ده چې هغه په میداني حصه باندې مشتمله ده. نو دا په مختلفو وختونو کې مختلف قسم سبزی کوي.
نوموړي په ملکنډ کې د پیدا کېدونکو زراعتي توکو په اړه داسې وویل
د ملکنډ یو وخت کې ټماټر ډېر زیات کېدل او هغه به د ملک نور او برخو تم وړل کېدل او هغه ډېره زیاته زمیندارانو ته نقد پیسې او دغه شان د روزګار او دغه دغه زمینداری ډېره ښه روانه وه. د دې نه علاوه پیاز چې دي هغه هم کڼ کې کوم چې د ملکن خاص کر د اوبو ځمکه د زراعت نو پاغې کې کېږي. نن سبا ساینس ترقی کړی ده، د هایبرید قسمونه راوتي دي هم په میوو کې هم په سبزو کې. نو په داسې کې چې کومه کریله ده هغه هم په بعضې ځایونو کې کېږي، بینډۍ دي هغه هم پکې کېږي، باتنګڼ داسې نورې سبزۍ دي، مرچکې شول ته ډېر ښه کېږي. او دا چې کومې د اوبو ځمکې نه دي دا شړې، په دې کې بیا په خصوصي توګه پیاز، مرچکې او بادرنګ دا په ډېر زیات مقدار سره کېږي او ډېر ښه کوالټي ښي. او دا سره په ملکړي جنسۍ کې بلکې د نور د ملک نورو برخو ته هم د هغې تجارت او د هغې رسایي کېږي.
نور البصر امن وویل چې هلته یو شمېر میوې شته خو تر ټولو پکې دوې زیاتې مهمې دي.
په ملکړي جنسۍ کې چې کومه دوه قسمه میوې ډېرې زیاتې کېږي، یو امرود او بله مالټه. دا مالټې د ملکن مالټه چې ده هغې دا خصوصیت دی چې هغه خو یو په ډېر وخت باندې مشتمل وي، تقریبا څلور پنځه میاشتې د جمعي سیزن د هغې چلیږي. دویمه خبره دا چې هغه ډېره زیاته خوږه او رس پکې ډېر زیات وي، لکه یو مالټه هم داسې نه راځي چې هغه پیکه وي یا په هغې کې رس سم وي وچوي. امرود چې دي نو دا یې ډېر مشهور دي، خو چونکې د څه وخت نه زمیندار دا شکایت کوي چې مختلف قسم مرضونه راغلي دي، هغې د وجې نه د امرود پیداوار چې دی هغه ډېر کم شوی دی. نو دا دوه قسمه میوې پکې په زیات مقدار باندې کېږي. نور هم داسې لږې لږې میوې کېږي خو هغه دومره نه دي لکه څنګه چې د امرود او مالټه ده.
نومیالی د دغه سیمې
لیکوال او شاعر اکبر سیال وویل چې ملکند د تاریخ په اوږدو کې داسې شخصیتونه زیږولې دي چې یادونه یې خوشحال خان خټک هم کړی ده.
دلته کې خوشحال بابا راغلی دی ملکند ته څلور سوه کاله مخکې. په دغه لار چې تیرېده نو خوشحال بابا وویل چې په دا لار د شهسوارو ختل ګران دي، ګوډه صوبه باندې خېږي ملکند دی. ملکند کې بلا لوی لوی خلک په تاریخ کې پاتې شوي دي، د عوامي جدوجهد په لحاظ سره هم، د قومي جدوجهد په لحاظ سره هم. زمونږ د یوسفزیو د ستر مشر احمد خان بابا مزار هم په ملکن ایجنسی کې دی. په الرډن ډېری نومې یو کلی دی د بټخیل نه سوات طرف ته، داسې په یو لس پنځلس کیلومتره کې هلته ستر لوی مزار دی.
اکبر سیال په ملکنډ کې د ادب د ډګر د نومیالیو شخصیتونو نمونه داسې یادوي.
هغې کې لوی لوی خلک دي لکه زمونږ د ټول لر او بر پښتونخوا قومي شاعر رحمت شاه ساحل صاحب د ورتیر ملکن ایجنسی سره تعلق لري. دغه شان ډېر لوی ادیب او دانشور ډاکټر عبدالخالق زیار صاحب هم د ملکن ایجنسی سره علاقه لري. دغه شان د پښتو ډېر لوی شاعر ادیب دانشور او نقاد ارواښاد ډاکټر صاحب شاه صابر هم د ملکن ایجنسی سره علاقه لري. دغه شان امیر رضاق ساحل دی، هاشمي صاحب دی، دیدار طاهر دی، نور محمد مشال دی، ذاکر حسین ذاکر دی، اقبال شاکر دی.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د ملکند په اړه معلومات ووریدل. لدې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته در پیژنو. اوزا بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال رادیو خبرونه په یاد لرئ.
رکھے گی دم محبت ترمان میں یارا